السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې شاه محمود قریشي به نن ماښام د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره وګوري دا هم اوري چې په بلخ کې یوې چاودنې شاوخوا شپېتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کوماندو ځواکونو په ګډون د څو ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي نوموړی مسموم شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي د بهرنیو چارو وزارت نن په خپله کړې اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي اعلان په اړه چې ویلي دي د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال د بندیزونو پریکړه په بشپړ ډول عملي کوي وویل چې د دغه پریکړې لیک له مخې د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو پر وسلو او د هغوی پر مالي سرچینو د بندیز لګولو بهیر له نږدې څاري او پاکستان هم په دې برخه که باید خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې هر څومره ژر چې کیدای شي د سولې خبرې پیل کړي وینه تویدنه ودروي او د یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي چې په دې توګه له نړیوالو بندیزونو به هم ځان وژغوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه د طالبانو پر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بشپړ عملي کېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کوماندو ځواکونو په ګډون د څو ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي د دې وزارت له خوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له چاودېدونکو موادو ډک یوه موټر ته نن سهار مهال په سیمه کې د حیواناتو یوه کلینیک ته نږدې چاودنه ورکړل شوه په دې چاودنه کې د کوماندو یو سرتیری او دو ملکي وګړي وژل شوي او شپږ کوماندو سرتیری او 15 ملکي وګړي ټپیان شوي دي د چارواکو په وینا چاودنه د خلکو د استوګنې کورونو ته نږدې شوې او د دې احتمال شته چې د مرګ ژوبل شمېر له دې زیات شي تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د یو جګپوړي امنیتي چارواکي او د هغه د درې ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل
امروز قبل از چاشت
دغه چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشو چې د فیض آباد د ومې امنیتي حوزې عامر عبدالحمید له خپل کوره کار ته روانو د هغه پر موټر د سړک د غاړې په دې بم چاودنه کې پر نوموړي سربیره درې ساتونکي هم ووژل شول ویل کېږي چې د ومې امنیتي حوزې له نیمې زیاتې برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیايي سپارښتنې په پام کې ونیسي د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې اونۍ په پرتله روانه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ زیاتې پیښې ثبت شوې دي
دغه اونۍ په جریان کې د 50 سمپل څخه 12 کسانو معاینات نتیجه مثبت راغلی چې د 12 کسانو له جملې څخه درې کسان د پکتیا پوهنتون محصلین دي زموږ غوښتنه دغه ده چې پکتیاوال د عامې روغتیا سپارښتنې په پام کې نیولو سره خپل روزمره چارو ته ادامه ورکړي
د وروستیو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو رسمي شمیر له 8000 اوښتی او د مړو شوو هم نږدې 1400 ته رسېدلی دی خبرونه له ازادي راډیو اورئ په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي نوموړی مسموم شوی دی ناوالني دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو هغه اوس د برلین په یوه روغتون کې تر جدي څارنې لاندې دی او په کوما کې دی د روغتون چارواکي وایي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی او ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ دی ناوالني چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له جدي منتقدینو دی د اګست په 9 د سایبیریا په تومسک ښار کې په الوتکه کې ناروغ شو الوتکه یې چې موسکو ته په لاره وه په اومسک ښار کار کې بیرنی کې ناسته هلته ډاکټرانو نوموړی د کوما په حال کې وساته د جرمني روغتون وایي چې نوموړی په یو ډول کیمیاوي موادو سره مسموم شوی دی په هغه کې نړیوالو قاضیانو نن د بوسنیا سربیا د پوځي قمندان رات کوملادی چې د استناف غوښتنې محاکمه پیل کړه نوموړی په سربرینیڅه کې د ډل وژنې او نورو جنګي جرمونو په خاطر په عمري بند محکوم شوی دی دغه دوه ورځنۍ محاکمه وروسته له هغې څو ځلې وځنډېده چې اتاویا کلن پخوانی جنرال له غټې کولمې د یو تومور د لرې کیدو لپاره عملیاتو ته اړتیا درلوده او وروسته هم د کورونا وبا خپره شوه ملادی چې د بوسنیا په قصاب مشهور دی د جنګي جرمونو د بشریت ضد او په 1990 کې په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې په جریان کې په ډله ییزه وژنه کې د هغه د رول په خاطر په 2010 کال کې په بند محکوم شوی و د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پلورنځیو پر لاسي کراچیو چې خلک پکې سودا راټولوي د میکروب ضد دوا پاشل به ډیر ژر په بلجیم کې په تاریخ پورې وتړل شي انجینرانو داسې یو ماشین جوړ کړی چې د بنفش وړانګو په ذریعه به د پلورنځیو کراچۍ له میکروبونو پاکوي دغه نوې اختراع په دریو پلورنځیو کې ازمویل شوی چیرې چې پیرودونکي کراچۍ اخلي یو اوسپنیز صندوق ته داخلوي او ورپورې تړي وروسته په لسو ثانیو کې ور پرانستل کیږي او په خپلو لاسونو چې پر مخصوصو موادو یې پاک کړي هغه پلورنځي ته له ځان سره داخلوي د دغې پروژې مسؤلینو ویلي چې د اوسپنیز صندوق دننه پر کراچۍ د موارای بنفش په کچه باندې 2000 وړانګې لګیږي او کله چې دغه پروسه بشپړه شي ور په اتوماتیک ډول پرانستل کیږي مسؤلینو ویلي چې په دې کچه وړانګو کې د کورونا وایروس ژوندی نشي پاتې کېدی او نور میکرو ارګانیزمونه هم له فعالیت لویږي د کراچیو د پاکولو دغه دستګاه به 1000 یورو لګښت ولري خو طراحان یې وایي چې د پلورنځیو لپاره به هغه ګټور ځکوي چې هغه پیسې چې اوس دوی د کراچیو د پاکولو لپاره ګمارل شوو کسانو ته ورکوي په 3 میاشتو کې پوره کړي
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د بلخ په ولایت کې په بلخ ولسوالۍ کې نن یو درنه چاودنه شوې ده شپېتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوخته دا مو د سر موضوع ده د هموري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې نن ماښام به د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره خبري وکړي دا چې د طالبانو سیاسي پلاوي په کوم هدف پاکستان ته تللی له سیاسي کارپو نجیب آزاد سره مخبري کړي
په اسلام آباد کې زه مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا طالبانو د کوټې د شورا چې مستقیما د اسلام آباد تر اغېز لاندې دي او خپله پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي
د افغانستان د کورونی چارو وزارت نن ویلي د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته اخوا د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن انتقاد کوي چې افغان حکومت د کریم په نیولو کې پاتې راغلی
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپل وسلواله مليشي لري.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته د دغه وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته ویل د ښاغلي کریم د نیول کېدو په تړاو د افغان امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي دا څرګندونې داسې وخت د کورونی چارو وزارت کوي چې پرون د پنجشیر ولایت سیمهیزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي د کرام الدین کریم د نیول کېدو په برخه کې له دوی سره مشورې نوې شوې په دې اړه خاطر پردیس یو راپور جوړ کړی په
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم د نیول کېدو پر سر د ناندریو دوام د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د قانون پر وړاندې د تورن کس نیول کېدل مشورې ته اړتیا نه لري تر ورځ د پنځشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي کریم د نیول کېدو په تړاو له دوی سره همغږي او مشوره نه ده شوې اوس د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د لوی څارنوالۍ په غوښتنه به کرام الدین کریم ونیول شي
د قانون د پلي کېدو په برخه کې د هیچا مشورې ته اړتیا نشته او د دې کس د نیول کېدو په برخه
کې د لوی څارنوالۍ حکم شته. د افغانستان پولیس د قانون نافذین دي. د قانون د تطبیق په برخه کې د افغانستان پولیس مشورې ته اړتیا نه لري. د ښاغلي آریان په خبره تیره ورځ هم عملیات نه دي ناکام شوي، بلکې کرام الدین کریم په سیمه کې نه و. په ورته وخت کې بیگانه وخت د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کورونا چارو وزارت ته امر کړی چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پیښې د لا وضاحت لپاره کابل ته راوغواړي. اوس پوښتنه دا سره لدی چې د پنجشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو په اړه بي خبري ښیي، لومړی معاونیت او کورونا چارو وزارت له دوی څخه د کومو مواردو وضاحت غواړي؟ موږ دغه پوښتنه د افغانستان ولسمشر ماڼۍ، لومړی معاونیت او کورونا چارو وزارت سره شریکه کړه، خو چای پاړه جواب ونه ویل. خو د پنجشیر ولایت امنیه قومندان عبدالواسی فراجي د چهار شمی په ماسپخین ازادي راډیو ته ویل چې د کابل په لار دی او په دې اړه به وروسته معلومات شریک کړي. ما په دې اړه د کورنۍ چارو وزیر سره خبرې کړې او موږ د قانون تابع یو، موږ پولیس یو، د قانون تر امر لاندې ژوند کوو. هغه مقررات چې د کورنۍ چارو وزارت دي هغه په ځان تطبیق کوو. زه اوس په لار یم، له پنجشیر کابل ته روان یم او غواړم له وزیر صاحب سره وګورم چې هر څه بیا ستاسو په خدمت کې.
د فوټبال نړیوال فدراسیون اخلاقي کمیټې د تیر کال په جون میاشت کې پر کرام الدین کریم تور پورې کړ چې په فرانسه کې د نړیوال جام سیالیو پر مهال افغان فوټبال ښځینه لوبغاړې په جنسي توګه زورولې دي. هغه مهال یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړل چې ښاغلي کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړې تر جنسي تیري وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلي وو، خو ښاغلي کریم بیا دا تورونه بي بنسټه بللي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګي است. د افغانستان حکومت په ورستیو دوه ورځو کې یو شمیر برحاله او پخوانی چارواکي د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړیو او له دندو د ناوړه استفادې په خاطر لوی څارنوالۍ ته پیژندلې دي. نن د ټولګټو وزارت درې مرستیالان معرفي شوي دي او همدارنګه له دندې ګوښه شوي، او پرون د عام روغتیا د یو برحاله موین په شمول درې پخوانی موینان او د عام روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز څارنوالۍ ته معرفي شول. په همدې تړاو نن د راپورونو په اساس څلور والیان هم د افغانستان د حکومت لخوا له دندو لیرې شوي دي. په دې اړه باندې به زموږ خبریالان له کابل تازه جزئیات له موږ سره شریک کړي. موږ هڅه کوو چې اړیکه ورسره ونیسو، خو تر هغه مخکې ورزو بلخ ته. په بلخ کې نن یوې درنې چاودنې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو په اساس په وژل شوي او ټپیانو کې ملکیان او پوځیان شامل دي. مجیب حبیبزی له بلخه په دې اړه یو راپور را لېږلی.
د یو موټر بم انفجار له امله په بلخ کې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې نن د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې پر یو حیواني کلینیک باندې طالب وسلوالو لخوا موټر بم چاودنه ترسره شوې ده. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار په پایله کې ملکی وګړو او پوځیانو ته په ګډه تلفات وخته دي. رضایی وایي چې تر دمه دوه ملکی کسان وژل شوي او شپږ دېرش تنه نور پیان دي. د همدار ازوول چې په دغه انفجار کې یو کمانډو ځواک هم وژل شو او د ملي اردو شپږ سرتیري نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه دوه تنه ملکی یعنی غیر نظامی کسان وژل شوي دي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان دي. همدارس د ملي اردو ځواکونو ته هم تلفات اوښتې دي. انفجار ډېر ویجاړونکی. قاری رووف په دغه انفجار کې ټپي شوی دی. هغه وایي چې د کور د نړېدو له کبله یې د کورنۍ درې غړي ټپیان شوي دي. د بلخ ولسوالۍ په سیمه ییز روغتون کې یوې سرچینې چې د نوم له خپرېدو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار له امله یولس تنه ملکي کسان وژل شوي او شپېته تنه نور ټپیان دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د پیښې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د ډېرو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دغه انفجار کې ډېر کورونه نړېدلي دي. یو ښوونځی او یو کلینیک هم ویجاړ شوی او د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یوه قرارګاه هم نسبتا تخریب شوې ده. طالب وسلوالو د دغه انفجار مسؤلیت منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان حکومت په دې وروستیو دوه ورځو کې شاوخوا لس برحاله او پخوانی چارواکي چې د موینانو ترکچې دي دوی له دندو لرې کړي او له ډلې یو شمېر لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. په اکثرو باندې د اداري فساد او له دندو د ناوړه استفادې تورونه لګېدلي دي. فیروزه عزیزي له کابله په دې اړه معلومات راکوي، راپور چمتو کړی دی او راته ووایي چې کوم چارواکي په دې ډله کې شامل دي.
بله، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ټولګټو وزارت درې مرستیالان هم لدند ګوښه کړل. د دغه وزارت مرستیال وین اشرف حق شناس د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ټولګټو وزارت مالی او اداري مرستیال احمد جاوید همدرد، د سړکونو د ساتنې او مراقبت مرستیال محمد زکریا محمدی او تخنیکی مرستیال حمید علمی لدند ګوښه کړی دي.
دا
وایي درې کسان مرستیالان د ولسمشر د حکم له مخې له دندو لرې سوي دي چې کېدای سي نور کسان یې پر ځای معرفي سي. مخکې ولسمشر د وزارت له رهبرۍ سره یو ناست درلوده، نو په دې جلسه کې کله چې د پروژو په اړه راپور وړاندې کړی د ولسمشر قناعت نه دی حاصل کړی او ولسمشر پریکړه وکړه چې دوی له دندو لرې کړي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال وحید منجرو چې دی هم تازه د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی، ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیاسي توطیو قرباني سوی. ښاغلی مجرو وایي د پلټنې ملي ادارې هیڅ ډول پلټنې ورنه نه دي کړي.
دوی یو واره هم نه ماته مراجعه وکړ، نه کوم پیام یې واستول، نه کوم دلام یې راته واستول، نه کوم سند و مدارک و وضاحت یې رانه وغوښت. وخت چې پرون زما نوم په لیست کې شامل شوی و اعلان شوی و بېخي ماته د تعجب ځای و، او مخصوصا هلته چې ویلي چې حیف و مایل منابع کرونا زه د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو مسؤلیت مې پر غاړه ده. زه د تدارکاتو مسؤلیت نه لرم، یا د مالي ادارې مسؤلیت نه لرم، یا سټاک زما سره نشته. زه مطمئن یم چې د غیر دقیق و ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت دخوانه، هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شوم.
د وحید مجرو ترڅنګ درې پخواني مرستیالان او د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروز دین فیروز هم د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی. ښاغلي مجرو په دې اړه په دې مرکه کې ادا وکړه چې د پوهنې وسنۍ اوبښۍ د عامې روغتیا وزارت اوسنۍ سرپرست وزیر احمد جواد عثماني ورسره له دې عمله ناسم چلند کوي چې دای د پخوانی رهبرۍ په ټیم کې و. وحید مجرو وایي احمد جواد عثماني سره له دې چې د کابینې د مصوبې له مخې سرپرستانو ته د ګمارونو صلاحیت نسته، په لسګونو کسان ګمارلی دي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه وزارت د برحال مرستیال وحید مجرو ادعاګانې ردوي او وایي چې نوې ګمارنې نه دي سوي او د کورونا ویروس د کړکېچ پر مهال ګمارل سوي کسان هم بیرته له دندو لرې سوي دي.
سرپرست وزیر چې له کوم وخت نه راغلی ده نوې خلک نه دي استخدام شوي. اکثره کسان چې اوس هم سرپرست وزیر سره کار کوي چې مخکې وزیر صاحب د ټیم نه دي، او جاپان کې ډېر زیات کسان ګمارل شوي وو چې اوس د هغو تعداد 280 ته یا 250 ته رارسېدلی ده، راکم شوی ده. ټولو 14 ولایتونو ته وزیر صاحب پخپله ویلي دي چې په شفقانو کې د کارمندانو ډاکترانو تعداد باید د مریض
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروز دین فیروز هم په یو لیک کې ویلي چې د ده پر وړاندې سیاسي توطیه سوي او د فساد تورونه پرې لګېدلي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د څو ملي رسنیو د راپورونو له مخې چې د کرونا ویروس پر مهال د بوجو د هایفومایل کېدو په اړه خبر کړی و، د ملي د پلټنې اداره یې رامنځته کړه او ورته یې سپارښتنه وکړه چې د کرونا په برخه کې د ټولو مسؤلو ادارو او چارواکو د مصارفو پلټنې وکړي. تازه بیا د جمهوري ریاست د دغه ادارې یا د پلټنې ادارې وایاند فیروز بشری ازادي راډیو ته ویلي چې د هرات او نورستان ولایت پخواني والیان او د میدان وردګو او بدخشان ولایت برحاله والیان هم د کرونا ویروس د بودجې د ناسم مدیریت له امله تورن پیژندل سوي او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي. بل استانګ زایسه.
بله فیروز عزیزي، مننه کوم له تاسو نه ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. فیروز عزیزي و د زینو برحاله او پخواني چارواکو څارنوالۍ ته معرفکیدو راپور له موږ سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
قدرم نو اوریدونکو لکه څنګه مو چې په سر د پروګرام کې ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن ماښام د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره چې په اسلام آباد کې دی وګوري. په دې اړه باندې به زیات جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان راکوي چې همدا شیبه له اسلام آباد له موږ سره د ټلیفون په لارې باندې غږیږي. طاهر خان صاحب، ستاسو غږ زموږ اوریدونکو اوري، مهرباني وکړئ تازه جزئیات مو سره پیدا کړي.
تاسو په خپل هم ذکر وکړ د اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې یو د تاسو چې څنګه وایي نن ماښام د پاکستان خارجه وزیر د اسلام آباد کې د طالبانو د قطر پلاوي سره ماښام لیدنه کوي. بیا ما خپل ذکر تپوس وکړ د قریشي د مطبوعاتو چې کوم مسؤول دی، نو هغه وایي چې شاوخوا 15 بجې ټاکل شوی ده چې اوس پاکستان کې 15 ته 10 منټه پاتې دي. او بیا دغه چې کوم د دې ملاقات په اړه جزئیات دی خبر کړی دي، یو دا خبره شوې ده چې شاه محمود قریشي ته به دا د طالبانو پلاوی چې کوم امریکا سره د طالبانو هغه معاهده لاسلیک شوې ده د هغې په اړه باندې چې کوم د هغې عمل درآمد دی په هغې باندې عملي کول دي، هغې نه به دته دوی به خبروي. او دویم دا چې د بین الافغاني مذاکراتو زر تر زره کېدو لپاره به هم دواړه غاړې په ځینې تجاویزو باندې غور کړي. دا خو فقط د خارجه وزارت لخوا د دغه ممکنه غونډې نه اول چې کوم رسنیو سره معلومات شریک شوي دي، نو دا به وکتل شي چې کله غونډه وشي آیا یو بیانیه خپرېږي. ځکه تر اوسه پورې خو مطبوعاتو ته خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نه بلنه ورکړل شوې چې هغوی خارجه وزارت ته ورشي. انتظار به کول غواړي چې دوی یا بیانیه خپروي یا
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان. له تاسو سره بیا په نور پروګرامو کې هم وغږیږو. وام اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به په د پاکستان په وخت به 15 بجو چې لس دقیقې وروسته به کېږي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره خبرې پیلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لنډ رسنیو ته پیغام استولی دی او وروسته به بیا نور معلومات هم شریک وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان ته پکار ده خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي اعلان په اړه چې ویلي دي د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال د بندیزونو پریکړه لیک به په بشپړ ډول عملي کوي. ویل دغه پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو، پر وسلو او د هغوی په مالی سرچینو د بندیز لګولو بهیر نږدې څاري او پاکستان هم باید په دې برخه کې خپلو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي. په همدې مسلې او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه مې مخکې پروګرام کې له نجیب الله آزاد سره چې د باور غورځنګ مشر دی او سیاسي کارپوه دی خبرې وکړي. دا چې طالبان سره لدی چې پاکستان د بندیزونو د تازه کولو خبره کوي، څنګه پاکستان ته سفر کوي او هدف یې څه دی؟
د طالبانو سیاسي دفتر تر هغه تړون پورې چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک سو، په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر. اما له هغه نه وروسته ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر څخه ولیدل شول، داسې اعلامیې خپرې شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټې د شورا، طالبانو د کوټې د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوي دي. بیلګې څو بیلګې، لنډ دغه د څو ورځو بیلګې، یعنی د لوی اختر درې ورځنی اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي. اما هم مهاله یعنی تر اعلان یو ورځ وروسته، تر اخترې یو ورځ وړاندې په لوګر کې ډېره زوروره چاودنه کېږي. بیا د اختر پر مهال، د اوربند پر مهال باندې هغه محصلین یا هغه ملکی دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ شي هلته اختر ولمانځي، خپل خپلوان وویني، هغه وژل کیږي د اوربند پر مهال. او بیا له دې را وروسته دا څو ورځې وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت ته تک اعلامیه خپریږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي، یعنې یو ډول اوربند دی. اما بېرته بریدونه شدت پیدا کوي، دفاعي حالت نه برید کیږي. دا په دې معنی چې د زه په دې باور یم او ځمکني واقعتونه دا ښیي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټې شورا ده، نه د قطر سیاسي دفتر.
نو اوس دی سیاسی دفتر پلاوی ورغختل شوی ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته څه وایي؟
دغه حرکتونه د طالبانو خپلمنځي اختلافات د کوټه شورا او د قطر دفتر د دې ښکارندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټه شورا او د پاکستان یو ډول اغیز چې وو یعنی د یو د اوامرو یا د یو د هدایاتو یا د یو د مشورو پرته ځینې فعالیتونه کوي ځینې پریکړې کوي یا سرغړونه کوي د یو د اوامرو څخه. همدا د دې باعث وایي چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دوی په ځینې مشرانو بندیزونه سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوستل. په اسلام آباد کې زه مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیما د اسلام آباد تر اغیز لاندې دی او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې دی بیرته د پاکستان او د کوټې شورا سره په همغږي مختجی.
قریشي خبري مخبري کړی هغه ویل مطمئن ډیر زیات زموږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مین ززي اواریږي به بین الافغاني خبري په پیلېږي. دغه اطمینان له کومه کړی دومره؟
ګوري د بین الافغاني خبرو د پایل د پاله لبد مرغه دغه درې کاله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي د هلې ځلې پیل کړی دي. ټولې هلې ځلې مطلقا فردي یا انفرادي وي، که هغه د ښاغلي خلیلزاد وي، که هغه د افغان دولت له ادرسه وي، که هغه په دولت د افغان دولت کې د افغان ولسمشر وو او یا هم په پخوانی اجرایي رئیس او نن د مصالحې د عالي شورا رئیس. دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته، هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات لپاره، د سولې لپاره، د پخلاینې لپاره، تر سولې وروسته د افغانستان لپاره، او نه دولت لري او طالبان څخه توقع نه کوي. هغه وډاله ده دغه اطمینان یوازې همدغه اطمینان چې خاموش پرېشي لري، هغه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ له مخې ده چې هدف څه ډول بین الافغاني مذاکرات وایي.
د افغانستان حکومت به تل دغسې د طالبانو د سفرونو په ارتباط خبرې کولې، دا وري له احتیاطه کار اخیستې، تر اوسه پورې موږ ماتې کړې دي. دوی کوم خبرګون نه دی ښودلی، پخوا خو به حداقل ویل چې راسئ سوله بل ځای ملټوي، افغانستان ته راسئ یو خبرې را سره وکړئ، خو دا وري څه نه دي ویلي. ولې دوی څه نه وایي؟
له بله مرغه لکه څنګه چې مخکې یادونه کړې چې د افغانستان دولت د بین الافغاني مذاکراتو د سولې لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري. او څو بیلګې، یوه لویه بیلګه دا ده چې درې زره کسانو مشورتي لویه جرګه را بلل کیږي او هغه قطعنامه چې بیا کاغه تمثیل کیږي، د هغه نه وروسته هم د 300 بندیانو د خوشي کېدو په حق لباندې چې جرګې تصمیم یو بیلابیل دریځونه د ولسمشر راښکاره کیږي. یو اداره چې کدا 300 بندیان خوشي نو د مخدره موادو قاچاق به د سیل په څیر برېټانیا ته ځي. بله مسله د برېټانیا او د هغه د فرانسې او د استرالیا یادوي، او بله مسله د افغان کمانډویانو او د پیلوټانو د خلاصون یادوي. دا په دې معنا چې افغان دولت د ستراتیژي په نشتون کې د ډیپلوماټیک دستګاه په ضعیفوالي کې تر سخت فشار لاندې دی او دریز نشنی ولای. نه دا دریز نیولای شي، نه دا سفرونه غندلای.
د باور غورزنګ مشر او سیاسي کارپو نجیب الله آزاد پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
نول لاس کلونو چراوړل
د خزو پیاوړتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې خزي او نجونی لزده کړو او لکور بهر کار کولو به برخي وي. انده چې لکور د وټلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وي، خو له 2000 لومړي کال وروسته ملیونونه نجونی خونځي ته ولاړې او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د محسو دروازې د نجونو او خزو په وړاندې پرانستل شوې. د نړیوال بانک د وروستیو شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې 21 خزي جوړوي. خزه د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي. د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خزو ګډون په سلو کې څه باندې ډیر شو. ډیری خزه په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو دې ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو نشي. طالبانو په وروستیو کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي او درناوی وکړي، خو یو شمېر ښځې وایي دا عمومي ویناوې دي. اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه ډاډ ترلاسه کیږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پرېکړې لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کماندو د یوه سرتېري دو ملکي وګړو د وژل کېدو او شپږ کماندو سرتېرو او د 15 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د اومې امنیتي حوزې د عامر او دغه راز د هغه د 3 ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرې ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د ایران د اټومي چارو ستر مرکچي علي اکبر صالحي وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره خبرې ګټورې وې. په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي چې نوموړی مسموم شوی دی. په هغه نړیوالو قاضیانو نن د بوسنیا سربیا د پوځي قومندان راتکو ملادی چې په ډلوژنه تورن دی د استناف غوښتنې محاکمه پیل کړه.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. اوس ورزو د پروګرام دوی مینیمایتا لمړی یو مرکه لرو، بیا ورپسې دوه اونیس پروګرامونه د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار مرکه مو د بشري حقوقو د څار سازمان له د آسیا د برخې لمرستیال پاتریشا ګاسمن سره ده. پاتریشا ګاسمن د فوټبال فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت پاتې راتلو باندې انتقاد کړی دی. هغې پرون په یوه ځانګړې مرکه کې راته وویل چې که افغان حکومت کریم نشي نیولی نو څنګه له 2001 کال راهیسې د لاسته راوړنو د دفاع ادعا کوي. له اغلی ګاسمن سره خمی لمړی په همدې مورد پوښتنه کړې چې د کریم د نیول کېدو په برخه کې د افغان حکومت پاتې راتلل عامو خلکو ته څه پیغام رسوي؟
Well, the message it sends is that their government, the Afghan government, is unwilling or incapable to protect them.
دا پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي یا یې په ساتنې باندې وس نه رسیږي. دا قضیه واقعا د حکومت لپاره یو آزموینه ده چې که دوی ان کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه دوی اصلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې یې کړی دی.
According to the latest report from Panjshir,
له پنجشیر چې ویل کېږي کرام الدین کریم پکې پټ د راپورونو په اساس د سیمې خلکو د غد نیولو مخه نیولې. عام خلک څنګه قانع کېدای شي چې د بشري حقوقو په نقض باندې د تورنو خلکو له ملاتړ لاس واخلي؟
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپلې وسلوالې ملیشې لري چې دوی ساتي او د قانون لسترګو پټ فعالیت کوي. له ډیره وخته دا خبره روانه ده، دا بيخي عادي خبره ګرځېدلې چې زورور چارواکي که د بشر د حقونو د نقص موضوع وي یا فساد وي قانون نه دی پرې عملي شوی. له 2001 کال وروسته دولت د همدې مسؤلیت او د قانون د حکم